د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، غزنی، پل علم، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې د چین د سفر پر مهال یې کړې دي. خو مخکې تر دې چې د دې خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. فرشته جلالزه یې اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزي نن په کابل کې د حاجي عبدالرحمن مسجد په رسمي ډول پرانیست. د پکتیکا د زړوک په سیمه کې د ولسي خلکو پر موټر د هاوان د مرمۍ چاودنه سوې ده. د لغمان د ښځو چارو رئیس نن ووژل سو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې خاص استازي کوفی انان وویل چې د هما په ښار کې جګړه کې د ټانکونو او هلیکوپټرو څخه د کار اخیستو رپورټونه د ده لپاره ټکان ورکوونکي وو. جمهور رئیس حامد کرزي نن په کابل کې د حاجی عبدالرحمن مسجد په رسمي ډول پرانیست. د حاجی عبدالرحمن د مسجد د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا رئیس وویل جمعتونه د ټولنې په اصلاح او د عدالت په تامین کې مهم رول لري. د کابل په زرنګار پارک کې دغه مسجد په 9000 متر مکعب ځمکه کې جوړ شوی او درې پوړیز دی. دغه مسجد د نارینه او ښځینه لپاره جلا جلا خونې لري او په یو وخت کې 10000 لمونځ کوونکو ته ځای ورکولای شي. په دغه مسجد کې یو کتابتون او د کنفرانس یو سالون هم شته. لا اداري فساد سره د مبارزه د عالی ادارې مسولین وای په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې ایسا د یو شمېر کارکونکو د جلیز استعفا پړه چیرنه کوي. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین نن ازادي رادیو ته وویل په دې ارتباط د چیرنې یو هیات به وټاکي.
موضوع ډیره مهمه ده که داسې شوي وي، خو تصمیم لرم چې ژر تر ژره یو پلاوی وګمارم. سو موضوع وسیړي چې پیښولې رامنځته شوې ده.
یو استعفا کوونکی ازادي راډیو ته نن وویل چې د ایسا مشر د ادارې له پانګې څخه ناوړه ګټه پورته کول نو ځکه دوی استعفا وکړه. خو د ایسا مشر وفي الله افتخار دغه تورونه د ځان پر ضد یوه دسیسه بللې ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس حنیفه ساپۍ نن سهار په یوه چاودنه کې ووژل سوه. په دغه پیښه کې د میرمن ساپۍ خاوند او یو بل ملکي وګړی سخت زخمیان دي. د لغمان د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار په مهترلام ښار کې سوې ده. د پکتیکا د زړوک په سیمه کې د ولسی خلکو پر یو موټر د هاوان په حمله کې لشتل جاته ته نوژل سوي او زخمیان دي. سیمه ایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام ناوخته وسوه. خونه د څرګنده چې د هاوان دغه ګولۍ له کوم لوري توغول سوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د نوي پریکړلیک متن لولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لیو ویومین نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ښاغلی لیومین د سوریې په هما ښارګوټي کې د قتل عام په اړه وویل د وای چین هر هغه عملغندي چې د ملکی خلکو په زیان تمام شي. چین هیله لري چې په سوریه کې ټول اړخونه به د تشدد بندولو او د خپلو تعهداتو د پر ځای کولو لپاره ګام پورته کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې خاص استازي کوفی انان ویلي دي چې د هما په ښار کې د جګړې په ترڅ کې د ټانکونو او هلیکوپټرو څخه د کار اخیستو رپورټونو ټکان ورکړی دی. د کوفی انان په وینا د سوریه رژیم په ګڼمیشتو سیمو کې د درونو وسلو د نه کارولو تعهد څخه سرغړونه کړې ده او دغه تشدد په شدیدو الفاظو غندي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي ماموریت مشر جنرال رابرټ مود نن په دمشق کې خبریالانو ته وویل موږ په هما ولایت کې د خپل موجودیت په خاطر دا تاییدوو چې پرون ټوله ورځ په سیمه کې جګړه روانه وه. په دې کې وسلوالې ډلې او هلیکوپټر شامل وو. د یو معتبر اوربند ټینګېدو په صورت کې موږ تیار یو چې د حقیقت موندلو لپاره سیمې ته ورسو. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې نن اعلان وکړ چې د دوی یوه جنګي بیړۍ چې باید سوریه ته ورسیږي نن د مرمانسک له بندر څخه روانه سوې ده. په دې بیړۍ کې جنګي هلیکوپټر لېږدول کیږي. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه جنګي بیړۍ نن د روسیې یو بل بندر ته روانه سوې ده خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. روسیې ویلي دي چې درې واړه می 25 هلیکوپټر د سوریې دی او په 2003 کال کې د قرارداد لمخې د ترمیم لپاره د غهیواته استول شوی وو. په پخوانی یوګوسلاویا کې د جنگي جنایتونو لپاره ځانګړي محکمې نن وویل چې د پخوانی سرب جنرال راتکو ملادیچ محاکمه به د دوشنبه په ورځ له سره پیل شي. ملادیچ پرون وویل چې ناروغ دی او له دې امله یې محاکمه دوه ورځې وځنډول سوه. د محکمې ویاند نرما یلاچیچ نن وویل د تورن د روغتیا په اړه باید وویل شي چې هیڅ اندېښنه موجوده نه ده او د دې لپاره روغتون ته لېږدول سوی چې ډاکتران یې معاینه کړي او ډاډ راکړي چې هر څه سم دي. سرب جنرال راتکو ملادیچ د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ وخت کې د قتل عام جنگي جنایتونو او د بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور محاکمه کیږي. او پاکستانی چارواکو نن وویل چې په بلوچستان کې نن په یوه سیاسي لاریون کې 14 لږ تر لږه 15 تنه ووژل او تر لسو زیاتې زخمیان کړ. چارواکو وویل چې حمله د کوټې ښار ته نږدې د کوچلاغ په سیمه کې د عوامي نشنل ګوند د پلویانو پر لاریون وسوه. د پاکستاني مطبوعاتو په حواله چاودیدونکي مواد پر یوه بایسکل ځای پر ځای سوي وو او چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله وسوه، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دغې پېښې شاته څوک لاس لري.
د ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې خپرې کړو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د ایسا یا د پانګونې د ملاتړ د ادارې اوو تنو استعفا ورکړې. د دغې ډلې یو استازي وویل
دغه ټاکنې چې د په خلاف د اصولو پرې دي ولسمشر زموږ غواړو چې عمومي بیا ټاکنه وکړي.
استفا ورکونکي د خپل ادارې پر رئیس تور پورې کوي او د دې ادارې د رئیس څرګندونې هم په خپرونه کې لرو. کندهار ته د امریکا د مسلمانانو یو عالم تللې. د دې سفر هدف څه دی په خپرونه کې به یې واوري.
trip here was to in developing
the Pakistan la ri Afghanistan ta da NATO de ikmalat pur sunzo yo tahlili matlab laru aw da ba ham wawri che de Iran yo pkhani general manali da che Tehran da atomi waslo da tarla sakawlo la takawi da Afghanistan aw Pakistan la para da America zangari astazi Mark Grassman چې چین ته په سفر تللی. په افغانستان کې د امریکا او چین ګټې شریکې بللې او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یې د چین پانګونه ګټوره وبلله. چین په وروستیو کې د افغانستان د عینکو د مسو کان او دغه راز د امو دریا د تیلو د حوزې د استخراج قراردادونه خپل کړي او ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه وکړي. په پکن کې د مارک ګراسمن د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي د پنځشنبه په ورځ په بیجینګ کې وویل چین د افغانستان په بیارغونه کې ډیر مهم رول لوبوي. د چین د خبري آژانس شینهوا د راپور لمخې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک کراسمن وویل چین له افغانستان سره مرسته کړې چې د افغانانو او د دوی د حکومت ظرفیتونه لوړ شي. ګراسمن د چهارشنبه په ورځ د وخت له توکیو څخه بیجینګ ته ورسېد چې د افغانستان په اړه د امریکا او چین نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د جولای په 8مه په توکیو کې د افغانستان په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ چې له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی ګراسمن وویل فکر کوي د توکیو کانفرنس وشودله چې د چین په شمول نړیواله ټولنه کلک نیت لري چې په افغانستان کې لیوالتیا وساتي او له افغانستان سره تر 2014 وروسته هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د زیاته کړه افغانستان ته بشاوانه ډول شي ځکه چې په دې کې زموږ خپله ګټه ده. ګراسمن وویل په افغانستان کې د چین پانګونه به نه یوازې د کار او روزګار امکانات برابر کړي بلکې افغانانو ته به له راتلونکي سره ارتباط رامنځته کړي. د وویل چې چین او امریکا په افغانستان کې ګڼې شریکې پروژې لري. موږ په ګډه ځینې افغان ډیپلوماټان روسو د روغتیا په برخه کې او د کرهنې په برخه کې ځینې داسې پروژې شته چې موږ غواړو تعقیب کړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې افغانستان ته د څارونکو د مقام ورکولو په اړه وویل دا ډېر شته چې افغانستان د سیمې د نږدې کېدو لپاره د شانګهای د همکارۍ له مؤسسې سره یو ځای شو. ګراسمن وویل په خوندي باثباته او سوله ییزه سیمه کې باثباته امن او سوله ییز افغانستان د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګټه دی. د هم وویل زما په نظر په افغانستان کې په ځانګړي ډول د چین او امریکا منافع ډېری د دوه اړخیزو ګټو پر اساس ولاړې دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په چین کې وویل د توکیو کنفرانس وشو ده چې د چین په ګډون نړیواله ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته افغانستان نه هیروي. د اکشن بی پورز د توکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د مرستو 14 میلیارد ډالر ژمنه وشوه. د توکیو په کنفرانس کې له افغانانو سره مالی مرستې به په رښتیا وکړای شي چې د دې هېواد ستونزې حل کړي. افغانستان به تر کله بهرنیو مرستو ته اړ وي؟ په افغانستان کې ترسره شوې مرستې به په رښتیا پر ځای او صداقت ولګول شي؟ د لندن چاپ اکانومست مجلې په یوه مفصل رپورټ کې د دې پوښتنو د ځواب لټه کړې. فریده هوډ سیفي د دې رپورټ غټ ټکي اوروي.
د نورو مرستو ژمنه شوې خو د افغانستان ستونزې به حل نشي کړې. دا د لندن چاپ اونیزی اکانومست د یوې مقالې سرلیک دی. مجله لیکي د توکیو په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. د هماغومره پیسې دي چې افغان حکومت او نړیوال بانک یې په اړه فکر کاوه چې د دې هېواد د عوایدو او لګښتونو ترمنځ د رامنځته شوي خلا د ډکولو لپاره ورته اړتیا ده. دا 14 میلیارد سربیره پر هغو پیسو ورکول کیږي چې د افغان پولیسو او پوز لپاره ژمنه شوې ده. د مجلې په حواله ځینې ژمنې له دې ډلې د انتخاباتو په مهال د متحد ایالاتو ژمنې پیچلې دي او د دې پیسو ځینې برخې ښایي د نوو ژمنو په اساس نه وي. خو ډیر افغان چارواکي په دې اند دي چې دا اقتصادي ژمنې لکه د هغې ستراتیژیکې موافقې چې د اپریل په میاشت کې له امریکا سره لاسلیک شوه دا ښیي چې افغانستان وروسته له 2014 کال څخه نه هیریږي. هغو هیوادونو چې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو ژمنه کړې ده وایي په توکیو کنفرانس کې د مرستو انګیزه دا وه چې تر دې دمخه په 1990 کال کې شوې تېروتنې بیا تکرار نشي. دا هغه وخت چې په افغانستان کې کورونای جګړه وشوه او د طالبانو رامنځته کېدو ته لار هواره کړه. خو پښتنه داده چې دا نړیوال مرستې به په سمه توګه ولګیږي او کنه؟ په اوږد مهال کې به د اقتصادي مرستو لپاره پر بهرنیانو د افغانانو اتکا کم شي او که څنګه؟ اکانومست لیکي د نړیوال بانک د تحلیل له مخې د 2011 میلادي کال د سپتمبر تر 1 پورې افغانستان ته بهرنۍ مرستې د دې هیواد د ټولو کورنیو ناخالصو عوایدو په اندازه وي. نړیوال بانک زیاتوي له 2002 میلادي کال راهیسې افغانستان ته شاوخوا 55 میلیارد ډالر ورغلي، خو میلیاردونه ډالر بیا نړیوالو متخصصینو ته د تنخواه او نړیوالو قراردادونو په نوم بیرته له افغانستانه بهر وتلي دي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې په هغو پروژو کې چې له بهرنیو قراردادونو څخه پکې کار اخیستل کیږي یوازې په سلو کې 10 تر 15 دننه په افغانستان کې لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیره اندازه یې خوړل کیږي. د توکیو د کنفرانس تر څنګ مدني ټولنې له افغانستان وغوښتل چې د اداري فساد څخه د مخنیوي په مقصد پر مرستو جدي او سخت شرایط وضع کړي او په عین حال کې دي دا تضمین وشي چې د افغانستان لس کلن ټولنیز پرمختګونه به له طالبانو سره د سولې له سره زار نه شي. افغان حکومت او مرسته کوونکي هیوادونه دواړه په دې پوهیږي چې افغانستان به هله بهرنیو مرستو ته اړتیا ونه لري چې خپل اقتصاد ته پراختیا ورکړي او پیاوړی کړي. لنډه ده چې افغانستان نشي کولای چې تر ابده پر نړیوالو مرستو تکیه وکړي. افغانستان پانګونو ته اړتیا لري او پانګونه بیا د امنیت غوښتونکې ده.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وای د ایسا یا د پانګونې د ادارې د وول وړپړو کارکونکو د استعفا لټونه به وڅېړي. د دې ادارې و مهمو کارکونکو د پنځشنبې په ورځ د دې تور پر بنسټ چې د دوی رئیس وړ او مناسب شخص نه دی یو ځای استعفا ورکړه. خو د دې ادارې رئیس وای د استعفا ورکونکو ادعاوې به بنسټ دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
دا ایسایا د پانګیا چونې د ملاتړ ادارې ولوړ پوری مستعفی کارکونکو خبرداري ورکوي چې که د دې ادارې د ستونزو اواره ته جدي پاملرنه ونه شي د حکومت دغه مهم اقتصادي ورګان به زیانمن شي. روحلا احمدزی چې په دې اداره کې مهمه دنده ترسره کوله او اوس په استعفا ورکونکو کې شامل دی وایي چې د دوی هدف په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. احمدزی چې د جمعې په ورځ د دې ادارې د نورو مستعفي کارکونکو په استازیتوب له ازادي راډیو سره خبرې کولې وی ویل چې له جمهور رئیس څخه هیله کوي چې د دې ستونزې اوارې ته تدابیر ونیسي.
موږ پرون ټولیز ډول باندې وو ته نو استعفا ورکړه. زموږ توقع دا ده چې دې باندې ولسمشر هغه اشخاص چې وطن دوستۍ له لحاظ نه او د دغه اداراتو شتون په افغانستان کې مثبت ګڼي دې باندې بیا کتنه وکړي. دغه شخص کنه چې روس شاید د دغه ادارې لپاره یو غوره شخصیت ده کنه دغه تاسو نه چې د په خلاف د اصولو کړی دي. ولسمشر زموږ غواړو چې یو عمومي بیا کتنه وکړي او دغه موضوع په جدي بڼه تعقیب کړي.
احمد زیوی دوی د خپل رئیس د غیر قانوني کړنو اسناد راټول کړي هم دي. روح الله احمد زی، غلام ربانی منصور، بریالی ملیار، عمر جویا، سلیمان اکبری، میر توفیق انصاری او عبدالغفار رسین د دې ادارې لوړ پوړي کارکونکي وو چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خبريالانو په وړاندې په ډله ییزه توګه له خپلو دندو استعفا ورکړي. دوی وای د استعفا سبب یې د دې ادارې د رئیس غیر قانوني کارونه او په اداري څانګو کې د هغه د دوستانو او غیر مستحقو کسانو ګمارل دي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا ایسا د ادارې رئیس کاری کفایت نه لري او ځان ته $1,000 میاشتنی تنخوا ټاکلې ده. د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین وای چې د مسئلې څېړلو ته به ډېر ژر پلاوی وټاکي. موضوع ډیره مهمه ده که داسې شوي وي، خو تصمیم لرم چې ژر تر ژره یو پلاوی وګمارم سو موضوع وسیړي چې پیښولې رامنځته شوې ده. له بلې خوا د دې ادارې رئیس وفي الله افتخار پر ده لګېدلي تورونه بې اساسه ګڼي. د ایسا د ادارې رئیس افتخار آزادي راډیو ته وویل چې د ځان د سپیناوي لپاره به د عدلي او قضایي ارګانونو دروازې وټکوي. ده وویل
د دوی اداګانې کاملا بې اساسه، بې بنیاده، غیر واقعي. دا کاملا یو د صدر ایسا یو پاک اداره ده. زما راتګ نه بعد تر اوسه پورې داسې هیڅ نه غیر قانوني کار نه دی شوی چې دې اندازې ته ووتل. دلته ګوره موږ خپله یو سیستم لرو، زه رئیس د ادارې یم، باید ما ته راغلي وای، اول ما سره یې مطرح کړی وای. مشکل یې شوی که ما نه وای موضوع حل کړی کمیسن علي سره میں گزاری لرو چې په هغه کې اووه وزیران دي او دا خبرې باید دوی ثابتې کړي. ثابت نه کړي زه دوی باندې عریضه کوم په څارنوالي کې د عادي حیثیت د دې ودی جواب ورکوي.
ایسا یا د پانګو اچونو ملاتړ اداره په کال 1301 مریض کې جوړه شوه. راپورونه وایي دې ادارې د تاسیس له ورځې تر اوسه هیواد ته شاوخوا $9 میلیارد کورنۍ او بهرنۍ پانګې جلب کړي دي. د دې ادارې ولوړ پوړي کارکوونکي په داسې حال کې له دندو استعفا ورکوي چې جمهور رئیس کرزي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر ضد به مبارزه نوره هم جدي او پراخه کړي.
رپورټ مو باورید چې د ایسا چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي ادارې وویل د ایسا یا د پانګونې د ادارې د ولوړ پوړو کارکوونکو د استعفا علتونه به وڅېړي. بلور ته په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو په ترڅ کې نن د لغمان ولایت د ښځو د چارو رئیسه حنیفه ساپوی په محترلام کې په جوه چاودنه کې وژل شوه او خاوند یې ټپي شو. په دې اړه اجمل ان نور تفصیل اوروي.
د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک ازادي رډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د لغمان د ښځو د چارو د رئیس حنیفه ساپوی په موټر پورې نښلول شوي او د جمعې په ورځ د محترلام د ښار په منځ کې چاودنه ورکړل شوه.
دا مقناطیسي بم و چې د په موټر پسې نښلول شوی و او په محترلام ښار کې له یو ګڼې ګڼې څخه په ډک ځای کې ورته چاودنه ورکړل شوې ده چې په پایله کې حنیفه ساپوی په شهادت رسېدلې ده او خاوند یې شدید زخمي دی. له دې تر څنګ یو لس تنه نور ملکي بېګناه وګړي چې هغې په خاص کې د تجارتک په حال کې وو هغې هم زخمیان شوي دي.
تر اوسه پورې کوم لوري د دې وژنې د مسؤلیت پړه نه ده منلې. ښاغلي ځواک دا د افغانستان د دښمنانو کار بللی. دا هغه څه دي چې حکومتي چارواکي ډېر کله د مخالفو وسلوالو لپاره کاروي. حنیفه ساپوی په افغانستان کې د ښځو د چارو دویمه رئیسه ده چې وژل کېږي. تر دې مخکې په 2006 میلادي کال کې د کندهار د ښځو د چارو رئیسه صفیه مجان د وسلوال لخوا ووژل شوه. د لغمان د ښځو د چارو پر رئیس دا برید په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي پیښې ډېرې شوې دي. تر دې څو ورځې وړاندې په پروان کې یوه مېرمن د بدلمنۍ په تور په عامه محضر کې د ټوپک په ډزو ووژل شوه چې حکومتي چارواکو یې پړه پر طالبانو اچولې، خو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې د ولسمشر حامد کرزي حکومت ملامتوي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د عاملونو په نیولو او عدالت ته په راکاږلو کې پاتې راغلي. په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې دې د زور زیاتي مخه ونیسي. په دې مظاهره کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر هم برخه لرله او ویل
دا وایي موږ ډېر اندېښمن یو. د مجرمینو پر وړاندې د بښنې دود موجود دی. که چیرې دا ظلم کوونکي ونیول شي او قضیې خلکو ته وویل شي چې مجرم نیول شوی او سزا یې لیدلې، نو خلک بیا دا ډول پېښې نه تکراروي. دا چې د بښنې دود موجود دی او خلک کولی شي بیا دا ډول تاوتریخوالی وکړي، دا مجرمین باید ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي. طبیعي خبره ده چې موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو.
مبارزه خو ادامه میدیم بر تامین عدالت.
په داسې حال کې چې دا مهال په لغمان کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان لوري ته انتقال شوی، د دې ولایت چارواکي د ښځو د چارو د رئیس حنیفې صافۍ له وژل کېدو وروسته هم دا نه مني چې ګوندې په سیمه کې د امنیتي وضع خرابوي. د لغمان د ولي ویان سرحدي ځواک د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا ډول پیښې په هر ځای کې پېښېدای شي او دا هېڅکله په دې معنی نه ده چې په لغمان کې د امنیتي وضع خرابوي. نوموړي وویل چې په لغمان کې ولسونه د امنیت په ټینګښت کې له حکومت سره ملاتړ کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو دینی عالم کندهار ته تللی او هلته افغان میرمنو ته د اسلامي احکامو لارښوونه کړې. طاهره احمد چې په اسلامي علومو کې لوړې زده کړې لري، افغان میرمنې نن وهڅولې چې تعلیم ته مخه کړي. په متحده ایالاتونو کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.5 میلیون ډېر مسلمانان ژوند کوي. په کندهار کې د امریکایي دینی عالم څرګندونې له دې اشاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رپورټ کې.
طاهره احمد چې په اسلامي علومو کې دوه ماسټري ترلاسه کړي، د اسلام د مبین دین په اړه پراخه مطالعه لري. د پکندهار کې لسلګونو میرمنو سره خبرو کې هڅه کول چې لورځنی ژوند څخه نیولې بیا تر اجتماعي فعالیتونو پورې د ښځو پر رول او فعالیت د اسلام د مبین دین ارشادات تشریح کړي. په سویل کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په دفتر کې د مدني ټولنې غړي او فعالین او د تعلیمي ادارو په سلګونو زده کوونکي او ښوونکي د سیمینار ته راغلي وو. کورنۍ ژوند، حجاب، د تعلیم حاصلول، د اسلام د مبین دین په اړه هر اړخیز معلومات او په اجتماعي فعالیتونو کې د ښځو پر ونډې د اغلی طاهره احمد خبرې راڅرخېدلې. نو موري له دې سره په څنګ کې هڅه کول چې افغان میرمنو ته وښيي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې مسلمان شې څنګه ژوند کوي.
trip here was to
dawai simitas madara tak hadaf da afghanistan aw america tarmanz da dwarkhizo hamkari tingawal aw da hugu laru charu ras padal di chi prasase da hamkari aw mulgartia wa da kawi
in developing these relationships.
Tahir Ahmad wabail chi gwaadi da yi musulmani dini alimi patoga afghanistan ta bia bia rasi. Da kandahar da walayat shura rais haji mahmad yasan wabail chi wa kandahar ta da yi amerikai musulmani dini alimi ratak da dier ahmiyat sakha dak gamdi. Da ziyata kada chi la amerikai tolani sakha da musulmananu dini alimanu ratak da hu angyezo pawrandi ham yosha jawab di chi da amerika aw afghanistan da urzmahal amkaru yishtun nisiz ghamalai.
Baaz kasa zmur da amerika par irtibatat bandi خاص کې راځي نه دي. دغه تک راتک موږ دوستان په دې شی پیغامونه لري او هم هغه څوک چې بد نیت افغانستان ته لري د هغو لپاره یو څه درس دی.
طاهر احمد چې په امریکایي ټولنه کې هم د یوې محرکې مسلمانې دینی عالمې په توګه پیژندل کیږي، د الیانی ایالت د شمال ویدیس پوانتون او د یونستن ټولنې سلاکار ده. د په شمالي امریکا کې هم د قضایي ارګانونو کلتوري، مذهبي او فرهنګي چارو په اړه زیات ورکشاپونه ورکړي.
لو وترو وو ورځي په اونۍ کې.
پاکستان په افغانستان کې د ناتو ځواکونو اکمالتي لارې د نشدي وو میاشتو لپاره بند کړې و. د دې لارې له بیا پرانستو وروسته د ناتو اکمالتي کتار پروند د دوهم ځل لپاره لګړ سرحد څخه تیر شو. فرانس پریس خبری آژانس په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي که څه هم د ناتو اکمالتي لاره اوس پرانیستل شوې، خو پر دې لاره د امنیتي اندېښنو او د هغه څه له وجې چې دوی یې د ډېرې مودې لپاره د خپل کار د ځنډېدو په خاطر تاوان بولي، د موټرو تګ راتګ ډېر سست دی. د دې تحلیل لنډیز له احمد تکل اورو.
که څه هم وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن له پاکستانه په یو ډول بخنه وغوښته او اسلام آباد د جولای په 3مه د ناټو د اکمالاتي لارې له بیا پرانیستو سره موافقه وکړه، خو د پنجشنبې تر ورځې یوازې څو د ګوتو په شمار لارې له تلاشۍ وروسته له دې لارې د افغانستان خاورې ته اوښتې دي. د لاریو زرګونه مالکان د کار له پیل مخکې تاوان غواړي. دوی وایي چې افغانستان ته تګ ډیر زیات خطر لري، خو د دې خطر په وړاندې ډېرې کمې پیسې ورکول کیږي. د پاکستان د ګمرک یو مامور حسن آغا فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ د ناټو څلور لارې چې خواړه او نور وسایل پکې وو په چمن کې له سرحده د افغانستان خاورې ته واوښتي او په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې له اوو تر لسو پورې لارې به د لومړي ځل لپاره د تورخم له سرحده واوړي. په کراچۍ کې چې د ناټو کانتینرونه د تورخم او چمن سرحدونو ته خپل اوږد سفر د خلیج له دې بندر څخه پیلوي، زیات شمیر ډریوران د هغو اوو میاشتو توان غوښتلو ته سترګې په لاره دي چې وزګار وو. د ټول پاکستان د تیلو د ټانکرونو د مالکانو د ټولنې مشر اکرم خان دورانی فرانس پرس ته وویل چې د حالت موږ ډېر وارخطا او اندېښمن کړي یو. دی زیاتوي د حکومت لخوا د دې لارې له بندولو مخکې هم دا لاره خطرناکه وه، خو خطر اوس نور هم زیات شوی. دورانی زیاتوي هیڅ یو مقام له موږ سره د یو بشپړ امنیتي ضمانت لپاره تماس نه دی نیولی. په همدې حال کې د ټول پاکستان د اموالو د لیږدولو د ټولنې مرستیال رانا محمد اسلم وایي د ناټو دوهم لس قراردادیان مکلف دي چې هر لارې ته شپږ زره ډالره توان ورکړي. نوموړی زیاتوي دوهم لس قراردادیانو د کټارونو د امنیت لپاره د هغو وسایلو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د سپوږمکۍ له لارې د خطر څرک لګوي، خو تر اوسه د حکومت لخوا چې د دې عملیاتو د امنیت نیولو لپاره مسؤلیت لري هیڅ راز تاییدي اقدام تر سترګو نه شو. فرانس پرس آژانس د پاکستان د ګمرکونو او بندري چارو د ادارو او د ترانسپورت وزارت د چارواکو له قوله چې نه غواړي هویت یې افشا شي لیکي، د لاریو مالکانو ته د توان پرې کولو د کار بشپړول ښایي څو نورې ورځې وخت ونیسي، خو دوی په دې اړه چې ټرکونه به څه وخت له کراچۍ څخه حرکت کوي د دقیقې نیټې له ښودلو څخه ډډه کوي. د سند صوبې چې کراچۍ یې مرکز دی د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د یو امنیتي پلان پر بشپړولو کار روان دی، خو د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. پاکستاني طالبانو ګواښ کړی چې د ناټو پر کټارونو به حملې وکړي او که یې ډریوران افغانستان ته تګ راتګ پیل کړي وبه یې وژني. فرانس پرس لیکي د پنځشنبه په ورځ پاکستاني طالبانو په لاهور کې د نهو پولیسو د وژنې د ادعا تر څنګ د بریدونو د یوې نوې څپې د پیلولو ګواښ وکړ.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب یو پخوانی جنرال د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای تورن کړی چې په دې هیواد کې د سیاسي مخالفانو د سختې ځپنې له امله یې لاسونه په وینو سره دي. نوموړي همدارس د ایران دا ادعا چې اتومي پروګرام یې سوله ییز درواغ بللی. د دې جنرال لیک یو ایراني ویبسایټ خپور کړی چې په اړه یې د ګارډین ورځپاڼې د رپورټ مهم ټکي اجمل اند اوروي.
دی ایرانی جنرال دالیک په ایران کې د حکومت د اپوزیسیون یو یاد فعال محمد نوریزاد تاسوولې ګارډن رسپانوي په دی لیک کې دی پوخانی ایرانی جنرال چې په مستعار نوم یاد شوی ویلي موږ د دې لپاره چې په هغه خیانت کې مبرخه وانه خسته چې موږ مشانو تر سره کوو نظام ته په خیانت تورن شو په ادم تهدید شو او وروسته له څو پټو پوځي محاکمو یې له دندې لري کړو. د جنرال لیکلی ز دالیک د دې لپاره تاسو ته لیکم چې خپل خلکو ته وایم تر اوسه هم په سپای پاسداران انقلاب کې داسې جنرالان او غړي شته چې د دې جنایاتو خلاف دي او غواړي چې له خلکو سره یو ځای شي. د ګارډن ورځپاڼې په تهران کې له نوریزاد سره چې د دې جنرال لیکي په خپل ویبسایټ کې خپور کړي د ټلیفون لاري خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې د دې جنرال د رښتینولۍ په اړه هیڅ شک ځکه نه لري چې دا لیکي ورته په خپل لاس سپارلې. نوموړي ویلي دا یو له هغه ډېرو لیکونو څخه دی چې ما ته د سپای پاسداران د لوړ پوړو چارواکو څخه رسیدلي. نوریزاد ګارډین ته ویلي ما د ډېرو دا ډول لیکونه ځکه نه دي خپاره کړي چې کیدای شي دوی ته امنیتي ستونزې پیدا کړي. د ایران سپای پاسداران په دې هیواد کې مهم ځواک دی چې د ایران له پوځ څخه جلا او د دې هیواد د مذهبي مشر تر قومندې لاندې دی. دا ځواک د ایران د اسلامي انقلاب د ارزښتونو د ساتنې لپاره رامنځته شوی خو وروسته په سیاست او سوداګرۍ کې ښکیل شو. نوریزاد ته پاستول شویلی کې د جنرال ویلی چې په 2009 میلادي کال کې پر مظاهره چیانو د ډزو امر له پاسه راغلی وو. مذهبي مشر خامنهای د سپای پاسداران پوخانی مشر رحیم صفوي څخه غوښتي وو چې کچېری خلک د پاسون لپاره کوڅو تر ووزي آیا دا چمتو دي چې د ټانکونو سره پرې ورشي؟ نوموړي ورته ویلي وو هو. مذهبي مشر هغه ته امر وکړ. په لیک کې د سپای پاسداران د پوخانی جنرال ویلي دوی زموږ خوله کلونه کلونه د دې لپاره بنده ساتلې و چې مشر دا او هغه غواړي، خو موږ په انتخاباتو پسې د خونړیو پیښه وروسته خپلې خولې نورې نه شوې تړلې او همدا هغه وخت و چې ډېرو غږ پورته کړه او یا یې د عوامرو له پرځای کولو ډډه وکړه. د جنرال زیاته کړې په انتخاباتو کې د اپوزیسیون پر مشر میر حسین موسوي بندیزونو کې هم خپل مذهبي مشر خامنهای په شخصي توګه دخیل و. موسوي لا هم په خپل کور کې نظر بندې. دی پوخانی جنرال په خپل لیک کې ویلي څنګه به داسې